اوریدونکو مشال ریډیو ته یو واره بیا په خیر راغلی. په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو خبرونه اوریدو ته مرابولم. په دې خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه ریپورتونه لرو. خطور د ټولو اول و تازه خبرونه واورو د عبدالحی کاکرنا.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی په شمالي وزیرستان کې نن غرمه امریکایي ډرون برید شوی چې پکې 22 کسان 22 وسوال وژل شوی دی. په بلوچستان کې نن د بم په دوه بیلابیلو بریدونو کې 3 کسان مړه او 8 ژوبل شوی دی. امریکا ویلي چې د پاکستان عدالت لوري د خوشی کړل شوی امریکایي شهري ریمن ډیویس د خوشی کولو په لړ کې هیڅ هر ډول پیسې نه دی ورکړي. جاپان له زلزلې زیانمنې شوي ریکټرانو د یخولو کوششونه تیز کړي دي چې دا شان د سون دراډونو د ویلېدو مخه ونیسي. اوسم د خبرونو تفصیل. په شمالي وزیرستان کې نن غرمه امریکایي ډرون برید شوی چې پکې 22 وسلوال وژل شوي دي. نور حال عمر دراز وزیر راکوي.
د استخباراتي ادارې یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې سرخار میرانشانه 15 کیلومتر لویدیځ اړه افغانستان پولې ته ورسېرمه خړ تنګي سیمه کې به پایلوټ الوتکو نن غرمې په حکم 11 بجې د وسلوالو پر یو مرکز باندې مهال سلور میزایل داغلی دي. کله چې دوی په خپل منځ کې د یو غونډې په شکل کې په خپل منځنۍ خبرو کې مصروف وو چې په ترڅ کې 14 وسلوال طالبان په موقع باندې وژل دي.
عمر دراز وزیر. بلخوا په بلوچستان کې نن د بم په دوه بیلابیلو بریدونو کې 3 کسان مړه او 8 ژوبل شوي دي. لومړی پیښه نن د کوټي په سریاب سړک رامنځته شوې چې د بم په 14 کې د ملیشا یو عسکر مړه او 3 عام کسان ټپیان شوي دي. دومره 14 په ډیره مراجع مالک کې شوې چې پکې 2 ملیشا عسکر مړه او 15 نور ژوبل شوي دي. امریکا ویلي چې د پاکستان عدالت لوري د خوشی کړل شوی امریکایي شهري ریمن ډیویس د خوشی کېدو په لړ کې هیڅ ډول پیسې نه دی ورکړي. دا خبره پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن کړې وه. امریکایي شهري ریمن ډیویس د جنوري په 18 په لاهور کې 2 کسان وژلي وو. د نموړي د خوشی کېدو پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې. ریمن ډیویس چې پرون د عدالت لوري خوشی سو پاکستانی چارواکي وایي چې د وژل سو کسانو کورنۍ ته د خونبها په توګه 40 کروڑ روپۍ ورکړل شوې دي. د نموړي د خوشی کېدو په اړه په پاکستان کې ځینو ډلو احتجاج کړی دی. خو عادي خلک د ریمن ډیویس په خوشی کېدو باندې ګډ وډ عکس العمل لري. جاپان له زلزلې زیانمنې شوي ریکټرانو د یخولو کوششونه تیز کړي دي چې دا شان د سون د راډونو د ویلېدو مخه ونیسي. د جاپان د چیف کیبینټ سیکرټري یوکیو ایدانو په وینا پوځي هیلیکاپټر او پولیسان په فوکوشیما کې د اټومي بټیو په یخولو بوخت
دي.
موږ دا وخت خپل ټول کوشش کوو چې ریاکټر یخ کړو. د جاپان د دفاع ځواک د هیلیکاپټر څخه په ریاکټر باندې اوبه اچوي او دا ډول په مځکه پولیسان د زیات فشار د پایپونو په ذریعه پر ریاکټر اوبه پاشي.
دا و د جاپان چیف کیبینټ سیکرټری یوکیو ایدانو. په داسې حال کې چې د تابکاری د خورېدو ویره مخ په زیاتېدو ده، یو شمېر هیوادونو خپلو شهریانو ته د جاپان څخه د وتلو مشوره ورکړې. چین په جاپان زور وکړی چې پر وخت سم معلومات ورکړي، ځکه د تابکاری اندېښنې چین هم ویرولی دی. په بحرین کې امنیتي ځواکونو د حزب اختلاف شپږ شیعه مشران نیولې دي. په بحرین کې شیعه مظاهرچیان له تیرو 2 هفتو راهیسې د سیاسي اصلاحاتو لپاره احتجاج کوي. د چهارشنبې په ورځ د پلازمینه مانامه له کوڅو څخه د مظاهرچیانو د ایستلو لپاره امنیتي ځواکونو له ټینکونو او هلیکاپټر څخه کار واخیستی. په دې مظاهرو کې 2 پولیسوال او 2 مظاهرچیان وژل شوي وو. ایران د نیونو غندنه کړې ده، خو متحده ایالات په دې پیښه باندې اندېښنه ښودلې. په بحرین کې لوی اکثریت شیعه مسلمانان دي، خو واک د سنیانو په لاس کې دی. لیبیا د نه الوت سیمه ګرځولو ملاتړي نن د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د پریکړیک په لړ کې د رای اچولو ژغ کړی. د دې پریکړیک له مخې به د معمر قذافي ځواکونه په مخالفینو باندې له هوایي ځواک څخه کار نسي اخیستی. برتانیا، فرانس او عرب لیګ د دې ډول ګام اخیستو ملاتړ کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیره سوزان رایس وایي چې د اولسي وګړو د ژغورلو لپاره شاید د نه الوت د سیمې تر ګرځولو له هم وړاندې ګام واخیستل سي.
منګ په امنیتی شورا کې په یو شمیر داسې جدي او راهنما ګامونو بحث کوو چې پرې باوري یو ولسی وګړي به وشغوري. په دې کې لیبیا د نه الوت سیمه ګرځول هم شامل ده، خو امریکا دریز لري چې منګ ته د داسې ګامونو تیارې پکار دي چې د نه الوت د سیمه ګرځولو څخه لا هم وړاندې وي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیره سوزان رایس خو روسیا او چین د هر ډول پوځي مداخله په اړه تحفظات ښودلي، خو بل خوا کرنل قذافي د مخالفینو پر ضد عملیات نور هم ګړندې کړي دي. د کرکټ په نړیوال کپ کې نن د انګلند او ویسټ انډیز ترمنځ لوبه روانه ده. انګلند ټاس ګټلی او لومړی خپل بیټنګ کول فیصله وکړه. څو شیبه وړاندې انګلند د یو څلوېښت اورونو کې د اوو لوبغاړو په سوځېدو 214 رنزونه جوړ کړي وو. د خبرونو پای
تاسو خبرونه د مشال ریډیو نو اوریدل چې زموږ همکار عبدالحی کاکړ وړاندې کول. په دې خبرونه کې دا ریپورتونه هم ځای پر ځای شوې دي. په شمالي وزیرستان کې په ډرون برید کې د وژل شو شکمن وسلوالو شمیره 22 ته رسیدلې. د ریمن ډیویس تر خوشي کې د وروسته په اسلام آباد کې د امریکا د سفارتخانه ویان البرټو رودریګس وای
زه غواړم چې دا خبره په ډاګه کړم چې امریکې د وژل شوي کسانو کورنو ته هیڅ پیسې نه دي ورکړي.
په شمالي وزیرستان کې ډرون بریدونه ولې کیږي؟ یو خبریال هارون رشید وای
کم اطلاعات ملاویږي او چې کم دا تقریبا هر ورځ التا ډرون عملی کیږي، نو د بریدونو نه پته لګي چې کیدی شي التا دغه د القاعده غړي یا د طالبانو کسان چې دي التا ډیر دي.
د بنجاریو په اړه هم یو رپورت لرو. یو بنجاری سوای
30 کیلومتره مزل کو په سایکل او بیا لکه تر ماهام پورې د سایکل سره پیدل ګرځو ماهام بیا هورس. موږ نه هغه خلک اخلي چې غریبانان وي او د بازار دتلو نیوي.
دا او نور ډیر څه په مشال ریډیو کې. د مشال ریډیو سره خپل ملګرتیا وکړئ. تاسو مشال ریډیو اورئ. په شمالي وزیرستان تحصیل د تخیل خرتنګي سیمه کې د وسلوالو پر مرکز باندې د بی پلوټه الوتکو برید کې د مړ شو کسانو شمیره 22 ته رسیدلې ده. تفصیل د امت دراز وزیر ناورو.
په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د امریکایي بی پلوټه الوتکو لخوا په ترسره شوی میزایلي برید کې د وژل شو وسلوالو طالبانو شمیره 22 ته رسیدلې ده. دغه برید نن غرمه په کم یولس بجې تحصیل د تاخیل خړتنګي سیمه کې د وسلوالو پر یو مرکز ترسره شوی دی. د استخباراتي ادارې یو چارواکي تر مخه د سرخر میرانشانه 15 کیلومتره لوېدیځ اړخ افغانستان پولې ته ورسېرمه خړتنګي سیمه کې بی پلوټه الوتکو د وسلوالو پر یو مرکز باندې عام حال سلور میزایل وداغل. کله چې په نخښه شوی وسلوال طالبان د یو غونډې په شکل کې په خپل منځنۍ خبرو کې مصروف وو چې پترس کې 22 وسلوال طالبان په موقع باندې اوجل او په نخښه شوی مرکز هم په بشپړه توګه را پریوتو. بعضې ذرایع وایي چې د بی پایلوټ الوتکو لخوا په ترسره شوی میزایلي برید کې یو شمیر وسلوال ژوبل شوي هم دي چې د مړو په شمیره کې د زیاتوالي امکان څرګندوي. د ځایي انتظامیه تر مخه وژل شوی واړه تحریک طالبان پاکستان ځایي غړي خودل کیږي. د سیمې خلک وایي چې بی پایلوټ الوتکو په نخښه شوی سیمه باندې تر ډیر ساعت پورې پروازونه جاري وساتل چې له وجې تر ډیر وخت پورې چانه شو کولی چې مړي د ملبې څخه راوباسي. یاد دی وی چې پروانه میاشت کې د تیرې میاشتې په پرتله په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د ډرون جهازونو په بریدونو کې یو ځل بیا تیزی راغلې ده. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په شمالي وزیرستان کې د ډرون برید په اړه تاسو د عمر دراز وزیر دا رپورت واوریدل. په شمالي وزیرستان کې د بی پلوټ الوتکو بریدونه له تیرې اونۍ راهیسې بیا زیات شوي دي. امریکایي چارواکي په دې نظر دي چې شمالي وزیرستان د القاعده شبکې او وسلوالو طالبانو مرکز دی. که څه هم پاکستان په دې سیمه کې د القاعده او وسلوالو شتون مني، خو د امریکا په غوښتنه هلته د عملیاتو کولو په اړه زړه نازړه دي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د سیمې د چارو له کارپو او خبریال هارون رشید سره په شمالي وزیرستان کې د بی پلوټه الوتکو د زیات شوو بریدونو په اړه مرکه کړې ده. لانو موړی نه د مرکې په سر کې پوښتلی چې په شمالي وزیرستان کې وسلوالې ډلې څومره فعال دي. نو هارون رشید په جواب کې وایي
په شمالي وزیرستان کې د صحافیانو تک باندې بندیز دی. نه حکومت غواړي چې خپل څوک لاړ شي او نه طالبانو هم په دې باندې بندیز لګولې دي. نو دا چې آزاد ذرایو نه خو صدا ته معلومات الته نه ملاویږي چې د طالبانو یا د وسله والو ډلو الته څه صورت حال ده. خو چې کم اطلاعات ملاویږي او چې کم دا تقریبا هر ورځ الته ډرون حمله کیږي نو د بریدونو نه پته لګي چې یوه شي الته دغه د القاعده غړي یا د طالبانو کسان چې دی الته ډیر دي.
تاسو خبر وکړه چې هلته د صحافیانو د ژورنالیستانو د تګ اجازه نشته، نه حکومت اجازه ورکوي او نه طالبانو، د دې څه وجه ده چې دواړه هلته خلک نه پرېږدي صحافیان؟
ګورې چې څه قسمه حالات دي هلته فزمکا باندې، نو هغې کې زما نه د خیال چې نه د طالبانو نه د حکومت طرف نه داسې په چا باندې اعتبار شته. په دې داسې حالات کې چې ډرون حملې کېږي، څوک غواړي چې بار نه څوک داسې کس راشي او بیا داسې معلومات امریکا ته یا بل چا ته ورکی چې هغه په بنیاد باندې دا حملې چې دي هغه زیاتې دي شي، نو په دې وجه دوی نه غواړي چې هلته صحافیان راشي. حالانکه ماضي کې پخپله طالبانو دعوتونه جرنلستانو له ورکول چې تاسو راشي، تاسو ته موږ دا تباهي خو دا حمله شوې ده، د دې نه پسل ته حالات دي، خو هغه سلسله هم هغوی بند کړی. چې څو پورې حکومت مسله ده، نو حکومت خو پخپله چې کم هلته عسکر دي دا هغوی سیکورټي او چې کم خپل چارواکي دي دا هغوی سیکورټي هم چې هغه یقیني کې نو هغه لپاره ډېره غټه خبره ده. هغه نه غواړي چې داسې صحافیان هلته ورشي او څه داسې پیښه هلته وشي او بیا هغه د نفس بیا دوی دپاره یو غټ دلته میډیا کې یو کمپین شروع شي، یو داسې هغه شي چې د حکومت باندې ډېر زیات تنقید وشي.
داسې خو نه ده چې دوی د څه پټولو لپاره صحافیانو ژورنالیستانو هلته د تګ اجازه نه ورکوي؟
کېدی شي دام خبره دي، مطلب اوس القاعده والا دي هلته یا طالبان دي یا داسې وسله وال وګړي هلته دي، نو هغوی نه غواړي چې حالات دي یا چې کوم مسائل سره هغوی مخامخ دي یا چې کوم هغوی هلته طاقت دی، عسکر دی یا کسان دي یا وسله ده یا څه داسې خبرونه بار دنیا ته هغوی وښایي چې یاره دوی په دې بریدونو د وجه یا نور د فوجیانو چې کوم کاروایانې کېږي هلته د هغې د وجه هغوی کمزورې شوي دي یا مضبوطه شوي دي، نو دا چې خبرونه هغه نه غواړي چې دنیا مخامخ شي.
ستاسو په نظر په دې سیمه کې په شمالي وزیرستان کې کومې ډلې دي دلته د وسلوالو طالبانو؟
یو خو غټه ډله هلته هم چې کوم مقامي پاکستانی طالبان دي هغوی کې حافظ ګل بهادر نوم اخیستل کېږي، هغوی هلته ټولو نه غټه ډله هم هغوی ده. هلته داسې خبرې هم دي چې هلته القاعده هم شته، دا چې کوم بهرني هغوی کسان دي هغوی هم هلته میش دي، هلته پروت دي. وخت په وخت موږ دام لیدلی دی چې جنوبي وزیرستان باندې آپریشنونه شوي دي، نو هلته نه هم چې کوم د طالبان دي دوی څه وخت لپاره شمالي وزیرستان ته راغلي دي هلته پناه اغستې دي، نو هغوی هم موجودګي وقتاً فوقتاً هلته زموږ او د میډیا خبرونو کې راغلی ده. نو دغه دوه درې دي، بیا یو ډېر غټ مهم ډله چې اخبارونو کې داسې راغلي دي خبرې چې هلته موجود دي هغه کې دا حقانی ګروپ دی چې هغه پاکستان سره خو دونه ساغه نه لري، خو هغوی په ویل کېږي چې په افغانستان کې چې کوم عملیات دي هغه کې ډېر مخکې دي او ډېر چې کوم اکثر هلته بریدونه کېږي په حکومت باندې یا عسکر باندې، نو هغه کې هغوی هم ملوث دي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د دوه پاکستانی وګړو په وژنه کې ککړ امریکایي تن ریمن ډیویس د غوی کورنۍ او ته د 22 کروڑ روپو ورکولو وروسته د راضی نامې تر لاندې عدالت خوشی کړی دی. دا 22 کروڑ روپیا چا اخیستي او د وژل شوي کسانو کورنۍ اوس چرته دي؟ په دې اړه ریاض موسی خیل رپورټ لري.
تیر ورځ د اډیشنل سیشن جج یوسف اوجلا په عدالت کې د وجل شوي دوه پاکستانیانو فیضان او فهیم د کورنۍ اتلس کسان وړاندې شو او د سیشن جج په مخ کې د دې خبرې اقرار وکړو چې هغوی په خپل رضا او خوشحاله د ریمن ډیویس نه د دیت پیسې واغستې او د لړکې په هغوی هیڅ زور زبردستی نه ده شوی. عدالت ته وړاندې کړی شوی کاغذونو تر مخه د فیضان مور ته سدپاسه 3.3 کروڑ روپې، کونډې ته 2.5 کروڑ، درې رونو ته سدپاسه 15 لک روپې، روپے د یو کس په سر او 15 خويندو ته د یوې په سر صدفاسا 38 لک روپے ورکړې شوې دي. د غشان د فهیم کورنۍ کې د هغه پلار ته د 1 کروڑ 11 لکونه زیاتې، مور ته 3 کروڑ، دوه خويندو ته 55 لک او سلور رونو ته 1 کروڑ روپے ورکړې شوې دي. عدالت د خپل تسلی او بیانونو وروسته د کیس فیصله وکړه او د رازینامې د لارې د ریمنډ ډیوس د خوشې کولو حکم ورکړو. خو کله چې مشال ریډیو په دې اړه د امریکایي سفارتخانه د ویان البرټو روډریګیز نه وپوښتل، نو هغه وویل چې ریمنډ ډیوس پر رازینامه خوشې شوې دی، ولې د دې لپاره امریکې هیڅ چالا څه پیسې نه دي ورکړي. نوموړی وایي
زه غواړم چې دا خبره په ډاګه کړم چې امریکې د وژل شوي کسانو کورونو ته هیڅ پیسې نه دي ورکړي. موږ وایو چې دا فیصله د روغې وروسته شوې ده، خو د پیسو ورکولو چې ګنې دا امریکې ورکړي دي زره دې تردید کوم. بل دا چې نن هم موږ د وژل شوي کسانو کورونو سره خواخوږي لرو.
بلخوا د رازینامې سره سم د فیضان او فهیم کورنۍ نامعلومه ځای ته تللي دي او کورونو ته یې تالې پرتی دي. میډیا سره خبرو کې د دوی د چم گاون خلکو وویل
کل 12 بجے ساڈے گھر اس گلی چ چلے گئے گنے، ایک منڈا ہے وہ تھوڑا لیٹ گیا،
پرون د 12 بجے راسے ہہی ددی کسے نہ اتلی دی، صرف یو الکو ہغا لگی سار وو ماتے ہوئے چ منگ دخپل ان گور سل وختے لزو منگ تا پتہ نشتا چ دوی چرتا تلی دی.
یہ بات میں نہیں کر سکتا، کس نے اگے ڈرائیو منگایا ہو میں بتا تھا کہ ہمیں حکومت کی طرف سے کچھ نظر نہیں آ رہا.
زدا نشم ویلے چ چا بدی ویرول خردی وینا وا چ ورتا د حکومت نہ سمرستا پ نظر ناراضی منگ بردی ہر قسم مرستا کولا راضی نامہ کول یا نہ کول ددی خپل کارو خوس پتہ نشتا چ دیو سشو.
د دې ترڅنګ د وجلې شوی کسانو وکیل ملک منصف وینا ده چې د دوانو کورونو سره په 1 ارب او 15 کروڑ روپو خبره شوې وه، ولې صرف 40 کروڑ روپې ورته ورکړې شوې دي او نورې 15 کروڑ روپې مینځګړو خوړلې دي.
1 ارب 5 کروڑ روپیا طے ہوا ہے تو 20 کروڑ روپیا دیا گیا ہے، باقی 85 کروڑ روپیا کدھر ہے؟
1 ارب 15 کروڑ روپو باندې خبره شوې ده او دوی ته صرف 40 کروڑ روپې ورکړې شوې دي، نو نور 15 کروڑ روپې څه شوې؟ لازمي خبره ده چې دا به مینځګړو خوړلې وي. زه کوشش کوم چې د وجلې شو کسانو کورونو سره رابطه وشي. سبب ازي خبري غونډه کوم چې پکې به نور ډيري خبري مخې تراشي.
دغه شان سعودي عرب هم هغه خبرونه رد کړي دي چې غني درازینامې لړکي سعودي حکومت په سکردار تر سره کړي دي. د یوې خبر پاڼې تر مخه اسلام آباد کې د سعودي عرب سفارتخانه ویلي دي چې د ریمنډ ډیوس معاملې د پاکستان او امریکای ترمنځ وا او د دې کې د سعودي عرب هیڅ کردار نشته. یاد دي وی چې مسلم لیگ نون ویان صدیق الفاروق هم ویلي وو چې دا روغه په سعودي عرب کې شوی وا او دې کې د سعودي جگپوړو لوی لاسو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او اوس هم د دې موضوع په اړه یو مطبوعاتي کتنه لرو. د امریکایي وګړي ریمنډ ډیوس ته خوشی کېدلو په اړه ټایمز ورځپاڼه یو مقاله لیکلې. د دې مقالې غټ ټکی زموږ همکار داود خټک وړاندې کوي.
په پاکستان کې د 2 اولسي وګړو د وژنې په جرم کې نیولې شوې امریکایي وګړی ریمنډ ډیوس 13 ورځ هغه وخت د عدالت لخوا آزاد کړی شو چې د وژل شوو کسانو کورنیو د دیت د قانون تر مخه دی وبخلو. د ریمنډ ډیوس د بخنې په اړه که څه هم د پاکستان په میډیا کې تود بحث روان دی، خو ډیر خلک دا ګمان کوي چې د سفارتي اصولو او د قوانینو تر مخه دغه لانجه په سمه توګه د هوارولو د هڅو د ناکامه کېدو وروسته ټولو ډلو د اسلامي شریعت په رڼا کې د لانجې د هواري لاره ومونده. دا خبره په خپل ځای خو په پاکستانی مجله ټایمز کې عمر وړایچ یو مقاله لیکلی چې وایي د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د دې لانجې په هواري کې مهم رول لوبولې، چې په نتیجه کې حکومت د دغه ادارې د موجوده مشر لیفټننت جنرال احمد شجاع پاشا د نوکری موده 2 کاله نور غځولي. خغلی پاشا چې د ورسپانې په وینا 59 کلن دی، د مارچ په 13مه ریټایرډ کېده. ٹائمز مجلہ د زنی مبصرینو په حوالہ لیکي چې سعودي عربستان هم د دې لانجې په هواري کې رول لوبولې دي. د مقالې د لیکونکو په وینا د پاکستان مذهبي ګوندونه او په پنجاب کې د مسلم لیگ نواز شریف ګوند مشران او حکومت د سعودي عربستان حکومت ته احترام لري. د ټایمز په مقاله کې دا هم ویل شوی چې په امریکا کې د پاکستان سفیر حسین حقانی چې د اسلامي قوانینو پوه لري د دې لانجې د هواري لارې د اسلامي قوانینو پرانا کې تجویز کړی و او دغه شان د امریکا سېنېټر جان کیری سره په شریکه د دې لانجې د هواري په لارو چارو خبرې کړې وې. بلخوا د ورسپانې په وینا د پاکستان حکومت په اول سر کې دا لنجه یوازې عدالتونو ته پریخي و، ځکه چې د دغه هیواد په خوانی خارجه وزیر شاه محمود قریشي ویلی وو چې ریمنډ ډیوس سفارتي پاسپورت نه لري.
او اوس هم په دې اړه د امریکا خبرګون د امریکایي تن ریمن ډیویس د عدالت لخوا په خوشی کولو امریکا ویلی دی د ریمن ډیویس ته خوشی کولو لپاره کوم ډول پیسې یا ایوز نه دی ورکړي. د امریکا د خارجه د چارو د وزارت ترجمان مارک ټونر د وژل شوو کسانو د وارثانو لخوا د ریمن ډیویس ته بخښنې ستاینه کړې ده او زیاته کړې ده چې په دې لړ کې دواړو هیوادونو ډېرې هلې ځلې وکړي. په دې اړه نور حال د واشنگټن نه زما همکار هارون باچا راکوي.
د امریکا حکومت د پاکستان د عدالت لخوا د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی اے د یو چارواکي ریمن ډیویس چې د 13 جنوري په میاشت کې د پنجاب ایالت په لاهور ښار کې د دوو پاکستانی تنانو د وژنې په تور کې نیول شوی و د خوشي کولو د پریکړې په ستاینې کولو سره هغه خبرونه رد کړي چې وایي امریکا د یاد شوي امریکایي د خلاصولو په بدل کې د وژل شویو تنانو کورنیو ته پیسې ورکړي دي. د امریکا د خارجه وزارت ویان مارک ټونر په واشنگټن کې د خبري غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې چې دغه پیسې نو بیا چاور کړی دی هم دغه عمر ویل
او ام ان سے وچ از دټ دی یو اس ډیډ ناټ پے کمپنسیشن ټو دی وکټمز فیملیز.
زبا هم دا خبره کوم چې د امریکا حکومت د وجل شو تنانو کورنۍ او تاوان نه دی ورکړي. خاغلی ټونر د وجل شو تنانو له کورنۍ سره د خواخوږی سرګندونې وکړي او وی ویل چې دواړه هیوادونه تر دامنځ د کلکو همکارۍ او په نتیجه کې د دغه مسلې د یو غوره حل پر راوستلو کې بریالي شول. موږ د قرباني شو تنانو د کورنۍ او د سخاوت چې ریمن ډیویس یې وبخه د زړه له کومي قدر کوو. ظاهره خبره ده دا یو پیچلې مسله وه. په اسلام آباد کې زموږ سفیر او نورو په دغه پیښه خفګان خودلې ده. لدې سره سمبا زه دا هم وایم چې موږ د پاکستان د حکومت سره له یوې مودې راهیسې خپلې اړیکې لا هم نږدې کړې چې پترس کې موږ په یو شمېر اهمو مسلو قابو بیا موندلې ده. پاکستان او امریکا دواړه د ترهګرۍ د یو رنګ خطرونو سره مخ دي او موږ دغه ګواښونو د لمنځه په وړلو کې خپلې همکارۍ توندې کړې دي. د امریکا د خارجه وزارت ویان هم دغه راز د پاکستان عدالتي نظام ته په درناوي کولو د خپل حکومت په هاغه دریز ټینګار وکړل چې ویلې خاغلی ډیویس یو سفارتکار دی او ځکه نو باید سفارتي استثناء ورته ورکړل شي. تر کومې چې زه پوهیږم نو هغه دا چې دغه معامله د پاکستان د قانون سره په سمون کې حل کړی شوه چې د هغې دپاره موږ پاکستان ته درناوی ورکوو. یقینا چې د هغوی قانوني نظام زموږ د دې سره توپیر لري. زه کوم د قانون ماهر خو نه یم خو دومره ویلی شم چې دا مسله د هغوی د قانوني چوکاټ دننه هواره کړل شوه. خاغلی ټونر همدغه رنګ خبریالانو ته وویل چې ریمن ډیویس دا مهال له پاکستان څخه وتلی دی. بل پلو بیا د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی اے ویان خاغلی جارج لیټل هم رسنیو ته ویلي چې د ریمن ډیویس خوشی کېدل د پاکستان او امریکا ترمنځ د پیاوړو اړیکو د موجودیت څرګندوی کوي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوره. ریمن ډیویس ته رهایی نه پس په ټول ملک کې احتجاجي مظاهره شروع شوې دي. نن په پېښور کې هم په حال حال ځایونو کې مظاهره وشوې. د ټولو نه غټه مظاهره په پېښور پوهنتون کې د اسلامي جمعیت طلبه وکړه. د حالاتو د خرابېدلو د یری له وجې په ښار کې کاروباري سرګرمیانې هم کمې وې. ځینې شخصي سکولونو او ټولو نړیوالو ادارو کې کاربندیز وو او په روډونو د تګ راتګ هم کم وو. خو د امن او امان خرابېدلو کومه واقعه مخې ته نه ده راغلې. فواد علي شاه رپورټ لري.
ریمن ډیویس د رهایی نه پس په ټول ملک کې احتجاجي مظاهره شروع شوې دي. نن په پېښور کې هم په خال خال ځایونو کې مظاهره وشوې. د ټولو نغټه مظاهره په پېښور پوهنتون کې د اسلامي جمعیت طلبا طالب علمانو کا. د حالاتو د خرابېدو د یاري په پېښور ښار کې نن کاروباري سرګرمې هم کمې وې. ځنې شخصي سکولونو او ټولو نړیوالو ادارو کاربندیز کړي وو او پر روډونو د ګاډو تګ راتګ هم کم وو. خو د امن او امان خرابېدو سواقیا مخې ته رانغله. امتیاز څوک چې په ټاون کې د جوسو دکان چلوي مشال ریډیو ته ویلو.
نن خو مطلب دی حالت ډیر خراب دی زمونږ کاروبار لیا سره. چې دې مطلب دی چې دلته زمونږ دکانداری زمونږ ټول د بچو رزق زمونږ ټول معاملات چې کوم دي سره تړلې دي. چې داسې معمولی معمولی خبر باندې مطلب دی سټریکونه یا او ټول زمونږ مطلب دی چې دغه تستبکی او سر نظام بلکې ټول دکاندارانو هر یو دکاندار سره کوم دي ورکرز دي دغه دي پکې قسم زمونږ داسې غالي په انتظامیه له پکار دي. مطلب دی چې کم اس کم دي مطلب دی چې ریلینګ کوي خبره او سره کوي خبر باندې خبره حل کیږي. چې مطلب دومره نویت خبر نه راځي. مطلب دی بازار نه بچو دا خبر نه.
محمد گل څوک چې په بوټ کې چپس خرڅوي هم وایي چې نن کاروبار خراب وو.
موږ دلته چپس خرڅو او ګاګ نشته نن، نو کله یو بوجی وکاږو او نن نیمه بوجی وکاږو.
ثاقب د پېښور پوهنتون یو طالب علم مشال ریډیو ته وویلو،
نن دا څنګه تاسو تم پته په یونیورسټۍ کې سټرایکونه شروع شوه، پرونی فیصلې د وجې او سټوډنټان ورکې چې کم دی خپل یو څو داسې ګروپونه چې خپل سیاست پې کوي دا غي د وجې نن دا سټوډنټان نه راغلي یونیورسټۍ بند کلاسونه نه کیږي، نو زمونږ خو دا ورځ بیان نه کوي.
د پېښور پوهنتون پرووست بشیر جان مشال ریډیو ته وایي،
پرون د سوچ درې جلوسونه ارنج وو موږ د سټوډنټ سره چې کم دی بیګانې اسلامی والا تنظیم والا جلوس ہوا بعد بیا انصاف والا
نن پخار کے دامنیت تین گولو دپارا زائ پزائے پولیس ولاڈ ہو خود ملک د نور ایسو پرنګ په پېښور خار کې سغاټي مظاهره او نشوي او نه د امنیت خرابې دو سغاټه واقعیا مخې تراغله. فواد علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
تصوف څه معنی لري؟
نفس پاکول او آغا په شایستو کوکیو باندې مزین کول
دا کوم لار ده؟
تصوف چې ده دا الله ته رسیدو یو نیغه او لنډه لار ده.
عرفان څه ته وایي؟
عرفان او تصوف د ځان پیژندنه او د خدای پیژندنه ته وایي.
د سولی او بشر دوستی لپاره تصوف څه رول لوبولای شي؟
د انسانیت د خیګړې لپاره د ټولو نه زیات کار چې دی هغه صرف صوفیزم کولای شي، بل هیڅ یو ازم نشي کولای.
تصوف پر پښتو شعر څومره اغیز کړی دی؟ دا او نور د مشال ریډیو په اونې خبرونه شعر او تصوف کې د هر جمع او خالی په ورځ اوریدلای شي.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د بلوچستان د ضلع نصیر آباد په سیمه کې د اف سی پر قافلې د ریموټ کنټرول یوه بمی چاودنه شوې ده چې په نتیجه کې د یو عام کس په شمول دوه اف سی سپایان مړه او اووه ټپیان شوي دي. د پیښې پړه د بلوچ ریپبلیکن آرمی په نامه یو سازمان په غاړه اخیستې ده. نیاز موسی خیل د تفصیل سره.
د سیمې د لیویزو په وینا نن غرمه د اف سی قافله د ضلع نصیر آباد په تحصیل ډیره مراد جمالی کې د ریموټ کنټرول بمی چاودنې ښکار سوه. په نتیجه کې دوه اف سی سپاهیان مړه او اووه ټپیان شوي دي. له پیښې وروسته د اف سی ځواکو سیمه په ګیره کې اخیستې ده او د پلټنې عملیات یې پیل کړي دي. د ډیره مراد جمالی تحصیلدار اختر محمد د پیښې په هکله څه داسې راته وویل. د تحصیل ډیره مراد جمالی په سیمه کې پر چتر روډ د اف سی قافله له ډیره مراد جمالی څخه د چتر پر خوا روانه وه چې په لیاره کې د چتر پل سره نږدې یو ریموټ کنټرول بمی چاودنه پر وسوه چې پکې د یو ځایي اوسېدونکي په شمول دوه اف سی سپایان مړه شوي او اووه سپایان ټپیان شوي دي. دا د ډیره مراد جمالی د تحصیل او د ضلع نصیر آباد سیمه ده. اوس له پیښې وروسته د لیویز پلټنې په کوم حال کې دي؟ تحصیلدار اختر محمد په اړه وایي،
ٹارگیٹ کیا گیا ایف سی
اہلکاروں کو. چودنی هدف د ایف سی قافله وا. ایف سی پخپل هم ګامونه اخلي او لویز هم د دوی د مرستې د پاره هلې ځلې کوي او لا ایف آی آر رجسٹر کېدو وروسته لویز د ملزمانو د نیولو هڅه کوي او اوس هم لویز په پلټونو بوختې. وروسته به صورتحال نور هم څرګند شي. د یادونې وړ ده چې د بلوچستان په بلوچستان سیمو کې پر ایف سی او نورو امنیتي ځواکو بریدونه وخت نا وخت ترسره کیږي. نیاز موسی خیل، مشال رادیو، کوټه.
مشال ریڈیو خپرونې پر دې ځای پای ته رسیدلی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپه ناستی؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خپرونې را نه تیرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوس یې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوس یې څنګه واورم؟ د خپرونې ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د وی پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وایي؟
هو د مشال رادیو په وی پانه کې کولای شي نور تفسیرې مووري خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه ووري.
هو ورشه
اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې کې دونکو دی لند خبرونه به د عبدالحی کاکړ نوورو.
په شمالي وزیرستان کې نن غرمه په سوي امریکایي ډرون بریدونه کې د وجلسو کسانو د وجلسو وسلوالو شمیر 22 رسیدلې دی. په بلوچستان کې نن د بم په دوو بیلابیلو بریدونو کې 3 کسان مړه او 8 ژوبل شوي دي. امریکا ویلي چې د پاکستانی عدالت له لوري د خوشي کړل شوی امریکایي شهري ریمنډ ډیویس د خوشي کولو په لړ کې هیڅ ډول پیسې نه دی ورکړل شوی. جاپان له زلزلې زیانمنې شوي ریاکټرانو د یخولو کوښښونه تیز کړي چې دا شان د سون د راډونو د ویلېدو مخه ونیسي.
لند خبرونه تاسو ده عبدالحی کاکر نو اوریدل. اوریدونکو اوس تاسو لپاره یو بل ریپورت. د یوې غیر سرکاري ادارې کیمپ او فاټا سیکریټریټ ترمنځ په قبالي سیمو کې د صحت اسانتیاوی په سمدستي توګه رسولو لپاره د مفاهمت په یو یادښت لاسلیک کړی دی. په دې اړه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریاله انیسا اجمل ریپورت لري. یو غیر سرکاری ادارې کیمپ او د فاټا سیکریټریټ صحت او اولس هرهګړي دفتر د مفاهمت په یو یاداخت لاسلیک کړی دی چې دا شان د ضرورت په وخت د صحت اسانې په سمدستي توګه قبالي سیمو ته ورسول شي. د کیمپ چیف ایگزیکټیو آفیسر نوید شنواری مشال ریډیو ته وویل چې په قبالي سیمو کې د صحت اسانې رسولو په اړه دا د 3 کالو پروګرام د جرمن ډیولپمنټ بینک په مرستو سره شروع کیږي. د کم لپاره چې جرمن ډیولپمنټ بینک د 2,50,000 یورو فنڈ ورکړی دی. نوید شنواری زیاتوی
فاټا کې د ایمرجنسی هیلث کیر چې کوم سچویشن دی هغه کې کافی خامیانې او حکومت سره دومره ریسورسز نشته چې هغه مخنیوي وکړي. هلته کافی مطلب ایکسیډنټس کیږي، دا جګړې روانې دي، دا یې د وجې هلته ایمرجنسی سچویشن کافی زیات دی. دا هغه سلسله کې چې کوم د ایمرجنسی وارډز دي د هر هسپتال یې دا هغه اکویپمنټ هغه ته ورکول او دې سره سره دا هغه کې څه چې کوم ډاکټر دی او ته کم ټیکنیشینز دی خاص کر دا اکویپمنٹ یوز دا پارا ٹریننگ ممبے بمون اسسمنٹ کو ہوا اسسمنٹ نپس بمون دا ہے پرائیورٹائزیشن کو چی کم اسپیٹل کے زیاد ضرورت نو کار خو شروع دے مون پہ کار شروع کرے.
بلخوا قبائلی اولس وائی چې په قبائلی سیمو کې زیات تر هسپتالونو او لیبارټرو کې زړې او میاد ختمی دون کی دوایانې پرتی دي چې لوجې د اولس صحت ته ډیر زیان رسی.
دا هم یو حقیقت دی چې قبائلی په جنسو کې چې کم دوایګانې دي هغه بالکل چالی دي. هر سړی راځل او په کارخانو مارکیټ کې انډسټری سټیټ کې خپلې کارخانې کولاو کړی دوایګانې جوړي او دلته راوړي او باقاعده ته چې کم ډاکټران دي کم کلینکس دي هغوی سره کمیشن وي
د میاد ختمیدونکو او زړو دوایانو په اړه چې کله مشال ریډیو د فاټا سیکریټریټ د صحت او دوایانو څنګه سره تماس وکړو نو التا کارکونکو نیاز خان مشال ریډیو ته صداسي ویل نیاز خان مشال ریډیو سره د دوه خبرو کول وروسته د جالي دوایانو په اړه د نور تفصیل څخه انکار وکړو. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
په جاپان کې د زلزلې او سونامي نه وروسته کارکونکي د انرژي په اټومي مرکز کې اوس هم د تابکاری د بدو اثراتو په مخنیوي کې بوختي. د دوی اټومي بټۍ د سړولو هڅې هغه مهال ودرېدلې کله چې د دې مرکز نه سپین لوګي او براس راووتل. د زلزلې نه وروسته په دې مرکز کې چاودنې شوې او اور هم لګېدلې. د جاپان پاچا کامته ویلي چې د دوی لپاره دعا کوي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګه په دې اړه دا رپورټ لري. په جاپان کې د اټومي ساتنې ادارې او د ټوکیو د بجلی د کمپنۍ چارواکو د امریکا د یو ستر اټومي ادارې د یو چارواکي هغه خبره رد کړې چې ګینی د جاپان د فوکوشیما زیانمن اټومي مرکز د سړولو لپاره ټولې اوبه ختمې شوې. ګریګری جاکسو دا بیان په کانګرس کې د یوې غونډې پر مهال ورکړې. که دا خبره سمه وي نو د دې به دا معنی وي چې د سونګ مواد سیخونه د ګرمېدلو او د ویلې کېدلو نه د بچ کولو لپاره به اوبه نه وي. د نوموړي په خبره څلورمه بټۍ بیخي اوچه ده، په درېیمې بټۍ کې درز راغلې او په دویمې بټۍ کې اوبه په کمېدو دي. خو د ټوکیو د کمپنۍ یو ویان ویلي په څلورمې بټۍ کې حالات تر کنټرول لاندې دي. د جاپان د انرژي اټومي مرکز په اړه اندېښنې نورې هم زیاتې شوې کله چې په جاپان کې د چارواکو لخوا په دې مرکز باندې د سمندر اوبه اچولو هڅې ناکامه شوې. په دې بټو کې درېیمه بټۍ چې د نورو بټیو په پرتله پکې پلوټونیم استعمالیږي صحت لپاره زیات خطر لري. کله چې په دې مرکز کې د تابکاری کچه لوړه شوه په موقتی توګه کارکوونکي د دې ځای نه وویستل شو، خو بیا یوه ګنټه وروسته بیا دننه لاړل چې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. دغه امر د جاپان د کابینې یو چارواکي یوکیو ایدانو هغه وخت ورکړ کله چې د درېیمې اټومي بټۍ د نور نقصان کېدلو په اړه خطر و.
په دروازه کې د سهار د 10 بجو راهیسې یو ځلې د تابکاری کچا 1000 ایم ایس وی ته ورسېدله چې د تابکاری د ناپولو درجه ده. تر دې وخت ما سره همدغه معلومات دي، نو ځکه د دې رپورټ نه وروسته موږ د کارکونکو نه خوندي ځایونو ته د تلو غوښتنه کړې.
د دې مرکز د بې کنټروله کېدلو د اندېښنو په ترڅ کې امریکا په جاپان کې خپلو خلکو ته ویلي چې د دې مرکز نه 80 کیلومتره دی لرې لاړ شي. دوی د جاپان په مقابله کې زیات خبرداری ورکړي. په دې لړ کې د جاپان چارواکو د مرکز سره نږدې په 40 کیلومتره علاقه کې اوسیدونکو ته ویلي چې د خپلو ځایونو نه دی لاړ شي، او د مرکز سره نږدې په 10 کیلومتره علاقه کې اوسیدونکو ته ویلي چې د کورونو نه دی بهر نه راوځي. په سیمه کې واورې ورېدلو له امله د اوسیدونکو لپاره نور مشکلات پیدا شوي چې د اول نه د خوراک او د اوبو د کمبود سره مخامخ دي. د روانو حالاتو په ترڅ کې د جاپان پاچا د زلزله ځپلو سره غمرازي وکړه او غوښتنه یې ترې وکړه چې امید دې ساتي. د جاپان د حکومت لخوا ورکړل شوی معلوماتو په اړه د نړیوالې ټولنې د اندېښنو په ترڅ کې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر یوکیو امانو ویلي جاپان ته پکار ده چې د روانو حالاتو په اړه په وخت تفصیلي رپورټ ورکوي. نوموړي ویلي
سبا ډیر ژر جاپان ته لاړ شم، هیله د سبا لاړ شم چې دا ډول د روانو حالاتو په اړه تازه معلومات ترلاسه کړم او په جاپان کې له خپلو سیالانو زده کړم چې د اټومي انرژي نړیواله اداره د دوی څنګه په ښه ډول مرسته کولای شي.
د جاپان میډیا د جاپان په حکومت او د دې مرکز په چلوونکو نیوکې کړي چې د روانو حالاتو په اړه یې پوره او کافي معلومات نه دي ورکړي. د دې ترڅنګ د اټومي چارو پوهان وایي د جاپان انتظامیه د مسلې کچه د اصل نه کمه ښایي. اوریدونکو د جاپان په اړه تاسو دا رپورټ واوریدل. په جاپان کې د تیرې جمعې په ورځ د راغلي زلزلې او سونامي وروسته د پوځي هلیکاپټرو له لارې په اټومي پلانټ اوبه پاشل کیږي چې دغه اټومي بټۍ د چاودنو وروسته یخې کړي او د نورو چاودنو مخه ونیسي. په جاپان کې د صحت ماهران وایي د تابکاری د خورېدو د یرې له وجې د څه باندې 9 درجې زلزلې متاثرینو لپاره امدادي کاروایانې اغېزمنې کېدی شي. زموږ همکار منور شاه د جاپان په سکوبا اباراکی صوبه کې له سپوه ډاکټر اجمل خان وزیر چې هلته د توانای په څنګه کې لوړې زده کړې کوي و پوښتل چې دا وخت هلته حالات څنګه دي او په تیره د تابکاری د خورېدو له وجې په چې کوم متاثرین بې کوره شوي دي داغوی وضع څنګه ده؟
اوس زه په اباراکی پریفیکچر کې سکوبا ساینس سیټي کې دلته موجود یم. د جاپان ایرو سپیس دلته یو سنټر دی جاکسا، هغې سره نږدې یو پارک دی، دوهو پارک ورته وایي، او په دوهو پارک کې د فوکوشیما د نیوکلیر پاور پلانټ نه متاثرین یا ریفیوجی دلته یو کیمپ والنټیر کیمپ جوړ شوی دی، او هغه خلک دی د ریډیشن د خطره یا د ریډیشن د خطرې د وجې نه دلته جاپانیز ګورمنټ را شفټ کړي دا خلک، او دوی بعض خلک بیماران دي، هغوی ته میډیسن ضرورت دی او د خوراک ضرورت دی ورته،
اجمل خان کدار اتلګ وایي چې د وسه پوری د فوکوشیما چې دغه کما غیر چا پیر سیمې وی چې حکومت کمی خالی کړی دی یا تاسو طرف ته کم خلک درغلی دی نو په دغه کې د ریډیشن یا د تابکاری ل عمل سره اثر پچا غورزیدل د څه خبره مخه تراغلی
بالکل دا څه کې سنشتا چې د ریډیشن ل خاطر خلک متاثر شوی دی خو پټ د میډیکل ساينس چې کوم نیوکلیر میډیسن وی یا دغه سم ایکسپرټس دی نو غي دی کوشش کوي چې هغه ریډون یا آیوډین څومره څنګه طریقه د دوی دا هغه طریقې سره غي خلکو ټریټمنټ شروع کړي دی خو خلک زیاتره هغه خلک متاثر شوی دی چې لګ د کورونو نه بهر ته زیات ایکسپوز دو ریډیشن ته په کورونو کې کوم خلک زیات پاتې شوی دی هغه خلک لکه ایون چې په 20 کیلومتر رینج کوم هغه یو عادت پوره محفوظ پاتې شوی دی
اجمل خان کدار ته لګوای چې څه اثر شوی دی په دغه خلکو لکه سخ کار نه خې پسه شوی سب اثرات پکې ښکارا شوی
فی الحال خو په دې باندې لکه دا سه ډومیننت سمپټمز خو نه لکه خو لاسترګو کې لکه اوخ کې راځي یا داسې پرابلمز سمس سمپټمز راځي او د دې یو دا چې کوم اکوپمنټس اسپیشلی چې کوم د هیومن باډي کې د ریډیشن اماونت یا ډوز معلومایي نو هغه مطابق یو د کسانو سره خبرو شو دی وسوم هغه پروسس روان دی چې هغه مجلس نن دانند دی شفت شوی دی او دا پروسس شروع دا اوس د ری چیکینګ نو دا غي لکه فی الحال د دې یک دم دا سه اثر نه دی لانګ لاستینګ افیکټس دی سنا سره ټایم نه پس بیا چې ډیر سیریس کیس دی نو هغه کې بیا ټمپریچر هم ورته کې دی شي لکه فیوري او فلو ورسره وی او باڈی باندې دا سه پیم پیا واړې واړې دانې یا سنور دا سه چکم
اجمل خان بخنه غواړم تاسو خبره مې قطع کړه تاسو د سه کوم دغه متاثرینو کې تاسو په خپل د سه سوک لیدل چې اغه دغه تابکاری له عمله به اغه شوه
تنه سه خلک خو چې زو سره ملو شنو بس خلک خو د یره نه لکه بدی باندې ځنه خلک ډیر زیات په ټراما کې دي خو جاپانی لکه څنګه تاسو پته چې ډیر بولډ کوم دې ډیر زیات کریجس کوم دې موسلی کاغه تاسو پرابلم میم هغه نه خای کنه دومره سترونګ خلک دی پکې موسلی او زدا فکر کوم چې اوس چې کوم زما په نظر باندې او باز خلک خودي د خوراک داړخه لکه دوی ته پراپر خوراک کلته کې اټس ریسکیو اپریشن هم پوسیبل نو او ایستغنو نن لګ د ریډیشن لیول التا کې کم شو نو خلک بیا داغې دینا لکه ایواکیویشن یا داغې نه خلک دوی دلته شیفټ کل نور پریفیکچر نه تاغه تم شیفټ کړی دی نو فی الحال داسې لکه داسې ښکارا پرابلمز ما پر سرګنو ولیدل
په جاپان کې له یو ساينس پو ډاکټر اجمل خان سره د منور شاه مرکوه
ک پورتو وای مشال ریډیو ور
دا مشال ریډیو خبر مرکزی سانګي د لیبیا پښخړه یو مقاله لیکل ده مقاله کې د قذافی واک لاندې د ډلې زورانه په اړه اندېښنه خودلې شوې د مقاله نوټ مهم ټکی د ګلای اسناورو
د مشال ریډیو خبر مرکزی سانګي د امریکای انډیانا په هنتون پروفیسر جمشید چوسکی مقاله خبره کړې ده چې د لیکوال په وینا لیبیا کې د ازادۍ ملاتړ کوونکي غربي هیوادونه په دې خبره سلاخ کاری چې قذافی رژیم به په واک پاتې شي لیکوال جمشید لیکي کچری داسې کیږي نو نړۍ دې له یو بل غوښته تیار شي ځکه چې لیبیا ډلې زاده ورانه وسلی لري او قذافی به هغه هیوادونه په نخ کوي کوم چې مظاهره کوونکي حسولي وو او د دوی مرسته کړي وو لیکوال جمشید لیکي چې قذافی کې دي شي چې د نړیوال پریکړونه پشا شي چې د سره بعد تیلو قیمتونه هم جګ شي د قذافی په لویان وای چې دوی په لوب سر خلاص دي چې یورپ تیلو ته اړتیا لري او لیبیا په لاس کې د تیلو ذخیره دي لیکوال جمشید په مقاله کې زیاتوي چې د جاپان اټمی لانجې د لیبیا لاسونه نور هم مضبوط کړي دي لیکوال جمشید دي چې شمالي کوریا وینزویلا ایران او شام هم غواړي چې د اټمی وسلو نه خورولو پریکړه او موجوده نړیوال نظام ختم کړي چې مقصد یې څه قسمه غوښته په خپل جواب ورکول دي او قذافی هوا چې د یورپ دروازه پروت دی سره د اټمی وسلو په لټ کې مرسته کول به حالات نور جنجال سره مخامخ کړي لیکوال جمشید دي چې امریکا او یورپی یونین په افغانستان او عراق کې قلاری راوستو لپاره ستړي فوجي او سیاسي هلې ځلې کوي او اوس د لیبیا شخړه به د دوی لپاره یو بل امتحان وي لیکوال جمشید د مقالې په پای کې لیکي چې قذافی د شام ایران شمالي کوریا وینزویلا په پرتلا ډیر زیات ډلې زورانه وسلې لري او قذافی په خپل مخالفینو چې د هیواد دننه دي او که بهر مسترد ګیس استعمالول شي
د لیبیا د حالاتو په اړه تاسو د ګولایاس نه دا رپورت واوریدلو. اوس یو بل مطبوعاتي کتنه لرو. په د نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې په خپرې شوې یو مقاله کې لیکل شوی په داسې حال کې چې د افغانستان په دښتو او غرونو کې امریکایي ځواکونه وسلوال طالبان تر فشار لاندې راولي، نو هلته افغان حکومت او طالبان پر دې غور کوي چې جګړه پای ته رسول او خبرې اترې پیلول به څنګه ممکن وي. د دې مقالې مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي په تیرو وختونو کې د خبرو پیلولو هڅو لږه ګټه کړې ده، خو سربیره پر دې په سیاسي لارو کې دلچسپي زیاتیږي، او دا ځکه چې د پوځي ژمنتیا د کمولو لپاره د منلو وړ لار د لټون په اړه فشار هم زیاتیږي، او د جګړې لپاره په امریکا او اروپا کې د ولس ملاتړ په کمېدو دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼه د لویدیځ د یو ډیپلوماټ له خولې لیکي حالات بدلیدونکي دي. ډیپلوماټ وایي که طالبان یو داسې پریکړه وکړي چې پکې دلچسپي لري، نو حالات به په سرعت پر مخ ولاړ شي. د ورځپاڼې په خبره په ښکاره ډول طالبانو تل ویلي دي تر هغې به خبرې ونه کړي چې بهرني ځواکونه له هېواده نه وي وتلي. البته اوس ځینو طالب مشرانو اشاره ورکړې ده چې که د دوی د امنیت ضمانت ورکړل شي، نو دوی به ژر خبرو ته تیار وي. همدارنګه په جنگ کې ښکیل طالبان هم غواړي ژر تر ژره جګړه پای ته ورسوي. هلته بیا امریکایي چارواکي پر خپل دریځ ټینګ ولاړ ښکارېدل چې له هغو طالب یا نورو یاغي مشرانو سره به خبرې ونه کړي چې د دوی په فکر ورسره سلا نشي راتللی. خو په دې وروستیو کې هغوی د خبرو په مخه کې د ولاړو خنډونو د لرې کولو کار پیل کړی دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خبره افغان حکومت په بیا بیا وایي چې د خبرو لپاره شرایط پخوانی دي، خو بیا هم د هغو ډیپلوماټي هڅو ملاتړ کوي چې خبرو ته لار هواروي. د دې ترڅنګ داسې هم ښکاري چې دوی د طالبانو مشرانو ته بخښنه او امنیت ورکول غواړي چې بیا دا کسان په خبرو کې بې له خنډه ګډون وکړي. د ورځپاڼې په مقاله کې لیکل شوی دي په دې ترڅ کې بل لویه مسله پاکستان ده. د وسلوالو طالبانو بخت د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI له هغه سره تړل شوی دی چې د 1990 په لسیزه کې د طالبانو په جوړولو کې مرسته کړې وه. خو د ورځپاڼې په خبره وس طالبان ځان د پاکستان په جال کې راګیر احساسوي. د طالبانو ځینې مشرانو د پاکستان له منځورۍ پرته له افغان حکومت سره خبرې کړې دي. په دې مشرانو کې د طالبانو دویم لوی مشر ملا عبدالغنی برادر هم دی چې تیر کال په پاکستان کې ونیول شو. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي نور طالب مشران هم یا خو نیول شوي یا ورته ګواښونه شوي دي، او یا هم د پاکستان امنیتي ځواکونو وژلي دي چې د جګړې لپاره ورباندې فشار زیات کړي. په کوټه کې یو قبایلي مشر حاجي قرمحمد د نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي طالبان به نه له افغانستان او نه هم له پاکستان سره د سولې خبرې وکړي. نوموړی طالبانو ته نږدې دی او وایي په پاکستان کې به یې ISI په خلاص مټ خبرو ته او هر څه چې مشران غواړي ووایي پرې نږدي، او په افغانستان کې د طالبانو مشران د ولسمشر حامد کرزي په ادارې باور نه لري.
د مشال په نوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په بلوچستان کې ګڼ شمېر بیروزګاره خزینه ډاکټرانو په یوې خبري غونډه کې د حکومت نه غوښتنه کړې چې د دوی لپاره د صحت په څنګه کې روزګار پیدا کړل شي. په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر ته به غوږ شو چې تفصیل یې راکوي.
د بولان میډیکل پوهنتون په صلاح و هغه شجینا ډاکټری چې د بریالیتوب سندونه ترلاسه کړي غوښتنه کوي دوی ته د روزګار ورکړل شي، چې ورسره به د دوی په وینا که یو پلو د دوی بیروزګاری ختم سي نو بل پلو به په دې صوبه کې د مور او ماشوم د صحي ستونزې تر ډیره ځایه حل سي. د بیروزګاره شزینه ډاکټرو د کمیټې مشرې ډاکټر زاهده د چهارشنبې په ورځ په خبري غونډه کې وویل
ایک جانب ته حکومت نوي میډیکل کالجز کھول رہی ہے جبکہ دوسری طرف
که یوې خواته حکومت نوي میډیکل پوهنتونونه جوړوي، نو بلې خواته په صلاح و ډاکټران دا وخت لا هم بیروزګاره دي. موږ ستاسو له لارې د حکومت وخت د واکمنو په ذهن کې دا خبره راولو چې نوي میډیکل پوهنتونونه چې په جوړېدو یې په اربا و روپۍ خرڅېږي، سره له دې دغه بیروزګاره ډاکټرانو ته روزګار ورکول هم ستاسو ذمہواري ده.
روزګار فراهم کرنا بھی آپ کی ذمہ داری.
د خبریالانو د دې پښتنې په ځواب کې چې د حکومت لخوا ویل سوي ډیرای ښځینه ډاکټرې پر ځای د دې چې په یوه شاته پاته یا خپله سیمه کې کار وکړي پرمختللیو سیمو ته مخه کوي او په پرمختللیو سیمو کې وار له مخه ډیرای ښځینه ډاکټرې شتون لري. نوموړې ډاکټرې په ځواب کې وویل تاسو موږ ته په یوې شاته پاته سیمه کې روزګار راکړئ که موږ ولاړو نه بیا ووایست او بل هر کس د خپل ځان ذمہوار دی که چیرې ما په یوه شاته پاته سیمه کې لګوي او زه نه ځم نو بیا تاسو پوښتلی سئ بلکې موږ ټول دې ته تیار یو چې په هر ځای کې چې د حکومت خوښه وي کار وکړو او بیا که چیرې دغه د شاته پاتو او خپلو سیمو خبره وي نو بیا له نارینه ډاکټرو څخه څوک ولې نسي پوښتی چې آیا تاسو په خپله سیمه کې کار کوئ که یا دا خو یوازې زموږ لپاره نه دی له دې سره مې له یوې بلې ښځینه ډاکټرې ډاکټر نورنامه څخه وپوښتل هر کال څومره ښځینه ډاکټرې له دې میډیکل پوهنتون څخه د بریالیتوب سندونه ترلاسه کوي او له څومره کلونو څخه دغه ښځینه ډاکټرو ته کار ورکړل شوی نه دی د دې ځواب داسې و
تقریبا د 2006 سے د 2011 پورې دا 5 بیجز فارغ شوی دي په هر بیج کې تقریبا 60 سے 70 انجینری شپته سے اتیا پورې انجینری اور دا تقریبا ګر دی فیمیل لیڈی ډاکټر سیدی دا بے روزگار دي د دې لپاره ډیر مطلب ډاکټر سیدی کوشش کړي ته هایر اتھارټیز دا سیکرټری هیلث اور منسٹر هیلث دی ګر سره کانټیکټ کړي دي هغه همیشه دغه وایي چې موږ سټان کریئیټ کو لیکن دوی تاسو پورې سټان نه دی کریئیټ کړي اور اخر کار دا ډاکټر مجبور دي چې اوس پریس کانفرنس کوي اور مجبور دي چې
بلې خواته مې د بیروزګار ښځینه ډاکټرو د دې غوښتنو په هکله د بلوچستان د صحت له وزیر عین الله شم سره تماس ونیو وایي اسلام آباد ته تللی او نمبر یې پاند راتلو د صحت د څانګې له سیکرتر جلال خان مندوخیل سره مې څو واره اړیکه ټینګه کړه خو بیا هم راته وویل سول په ضروري غونډه کې دی هلته د بیروزګار ښځینه ډاکټرو د کمیټې زیاته کړه که حکومت ورته روزګار ورنه کړ د دوی لخوا به سخت احتجاج پیل سي چې د دې احتجاج ذمہوار به بیا په خپله د صحت څانګه او حکومت وي چې د دوی په وینا څو واره ورسره ژمنه کړي خو تر دې دمه عملي سوی نه ده. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د امریکا د نړیوالو مرستو ادارې یو ایس ایډ د ملکنډ دریو ضلعو ته د ترهګرۍ ضد جګړې په ترڅ کې د شوي نقصان په موخه مرستې ورکړي. دغه مرستې د صحت مرکزونو د بیا ودانولو لپاره ورکړل شوي. په دې اړه د شبیر جان رپورټ دی.
د خیبر پختونخوا ملکن ډیویژن کې د ترهګرۍ له وجې تباه شوې د صحت بنیادي مرکزونو بیا ودانۍ لپاره د امریکې د پرمختګ نړیوالې ادارې یا یو ایس ای آی ډی د پی ډی ایم ای په ذریعه 30 ملیون روپو سامانونه د ملکن ډیویژن درې ضلعو ته وسپارل. د ملکن ډیویژن کوزدیر، سوات او بنیر ضلعو کې 2018 سه د ترهګرۍ له وجې 19 د صحت بنیادي مرکزونه تباه کړي شوي. د خیبر پختونخوا د صحت سیکرتر کیپټن ریټایر منیر اعظم دغه سامانونه درې وڼو ضلعو د صحت محکمې مشرانو ته نن وسپارل. په دې موقع د کوزدیر او بنیر د صحت محکمې مشرانو مشال لیډو ته د دغه ورکړې شوې امداد په حق لا صدارنګ وي.
ما ډاکټر شوکت علي نوم دی او زه ای ایز ای ډی او دیر لور. در اصل جیل ته چې کله د ملټن سونو زمونږ 15 بی ایچ یو کمپلیټلی هغه ډیسټارج شوی نو هغه 15 بی ایچ یو مونږ ته نوټیفای کړ او هغه کې مکمل اکوپمنټس فرنیچر سونه چې دغه دی هغه دی مونږ ته راکړ. نو دې سره به زمونږ بی ایچ یو مکمل لالتا د اکوپمنټ لیا سره ایون د ناستې لپاره زمون سره فرنیچر هم نو دې سره وړي چې سہولت چیز مو سٹاپ تازه مو پبلک ته او دغه بیا چوز به ان شاء الله فنکشن حالت
زمانم دے ډاکټر میا سید زاده په بنیر کې حالت دي سي دي چونکی الته پاورټي ده قربت ته او د بیا چوز حالت اسیم ډیر مطلب کمزور دي نو کچره مونږ ته دا سامان او دا اسسټنس ملاو شي د اکوپمنټس مونږ ته ملاو شي نو ظاهر خبر ده دا به مطلب د پبلک په انټرست کې وي.
په دې بابله د خیبر پښتونخوا د صحت سیکرتر کیپټن ریټایر منیر اعظم مشال لیډو ته ویل
چې کوم د کانفلیکټ افیکټډ ایریاز دي چې کوم ملکنډ ډیویژن پورا خوباغه کې درې ډیسټریټس چې کوم 17 بی ایچ یوز دي چې هغه کې کمپلیټلی ډیمیج شو یا دا غي سامان چې کوم دینو ډیورینګ ملټنسی چې کوم خراب شو نو باغه کې ملټنس او دهشتګرد چې کوم دینو هغه ډیمیج کړي هم او سامان یې وړي هم 17 بی ایچ یوز په دې فرست موږ دوی ته ائیډنټیفای کړو پی ډی ایم ای ته او پی ډی ایم ای ته چې کوم اسسټنس ورکې نو هغه تھرو یو ایس ای آی ډی راځي. زمونږ د هیلث سیکټر کې چې کوم د دوی شیر جوړی کې تقریبا 37.4 ملیون روپیس
دا دونه وردا چې دا امداد د یو ایس ای آی ڈی لخوا د ملکن ڈویژن د بیا ودانې د درې سلویخ ملیون ډالرو پروګرام برخه ده چې پکې بټول ملکن ڈویژن کې د سکولینو، صحت مرکزونو او د اوبو نظام جوړول شامل دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوبغاړو حال درکوي.
کوم ټیم د چا سره لوبيږي؟
کوم لوبغاړي ډیر پیاوړي دي؟
کومه شیبه ډیره یادګار ده؟
بخت چا سره یاري کوي
او میدان بسو کوړي؟
د دې هر څه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واورئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوره او استادو لپاره د بنجاری په اړه یو ریپورت لرو. بنجاری چې په لاس کې د خرص لپاره سامان سره په کوسه کوسه ګرځي، دوی ژوند څنګه تیروي او کار روزګار یې څنګه وي، د دوی ژوند باندې د مشال ریډیو خبریال شانواز سرگزی دا ریپورت تیار کړی دی، راځي چې په ګډه وورو.
بنجاری چې کلی په کلی ګرځي، ګومنځي، ششي او دغه شان نور سامانونه خرڅوي، د زړې زمانې یو تاریخي کردار دی. دا زمانه د ترقی سره سره بنجاری توپ هم ډیر کم شوه دی. خدا سات هم په هغه سیمو کې چې پسمانده دي بنجاری شته دي. محمد زمان چې بنجاری توپ کوي د سرو کلی کغون سره نزدې اوسېږي او هغه وای چې نزدې ده چې هغه د بنجاری توپ د روزګار پرېږدي.
دا داسې سخت کار لکه یو غوایي چې راونی سي او د کال 12 میاشت غاڼه کوي، لکه 13 کیلومتر مزل کو په سایکل او بیا لکه تر ماهام پورې د سایکل سره پیدل ګرځو 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 ماهام بیا راورسی. موږ نه هغه خلک اخلي چې کم خلک داسې وي چې یاره غریبانان وي او د بازار دتلو نیوي، یا داسې وي چې یو ځای کې خادي وي، نو هغه خبره څه کسان لاړ شي د بازار سودو کې، او څه کسان وي چې هغوی د کور تلی نوي نو هغوی هم هغه ځای کې سوداګانې واخلي.
محمد زمان زیاته کړه چې ولس ورته په خسترګه نه ګوري.
یره جی زمون خو په خاندان کې چانو کړي، خو سره په سره پلارم سپینګری او هغه با صابون دبلې تاسو تن تنه ګرځول، هغه پکې خسات تیرې دلو، هغه نه بعد زمون به نه تعلیم وک او نم دغه کو د پلارم لکه دشمنه پاتې شو، نو موږ به تعلیم پاتې شو او نورم سی سیات نشته یی ګین چې دکان ما چولې وی یم چرته حق حساب کړي به مزدا سوجو کو چې یره دا شی د سیده چوس ک وی ک باد یو ک باران خو زمون پکې سات تیر او الله دې ته زما ثواب کی ما اوم چاته وی لیدی لکه چې دا شی دا سیده چې دا خبره ک یو ځته ورشه نو کته سړی من او وی ته د سپیمره پام بدینی.
د سایکل د پاسه صندوق تړلې او کلی په کلی د خپل سامانونو د نمونو ناری وهی. محمد زمان څومره پیسې ګټي؟ هغه وای
یاره چې خنه خو راځینو دغه 250 280 روپۍ پکې پاتې شي، دسی ورځوي چې 70 سیم پاتې شي، دسی ورځوي چې 350 موشي. زمونږه سوداګان په هغه ورځو کې ډېر خرڅي کوم ورځو کې چې ودونه وي یا داسې موسمونه اوس لکه تازه جمع راشي دغه موسم کې ډېر خرڅي کې بچ ډېر یخني شي سوق د سیزن سره دغه نه کوي او پرلی شي دی کې خرڅي کې هډيره ګرمه کې په څوک به مینا نه کوي.
بنجاری توپ ته د غل غدې د لاسه سمره خطرې را مخته دي. محمد زمان زیاته کړه
اغه خو به مخ کې ډیره کېدل، مخ کې ومن د یارې نزان له سودام د سړي رنوړل او چې دغه راغلی نو بیا هم لکه خدشته ده رشتہ دارونه مون پیسې راغشتي ځان له مغروزګارونه درانه کړي چې زبس اوس که خیری ملک سپاشو او امن راغلی.
محمد زمان وویل چې کله هغه د پولیسو په چوکۍ تیریږي نو هغه ترې هم سامانونه اخلي خو پیسې ورته کمې ورکای.
نو دا پولیس والا وی چرته جمی کی جورابی غواړي او یا چرته ووړي کې زین شي زی رومال مومال پکار شي، بس دغه شي دانه نیمه ورکو مله پیسې مړه کوي او کمې خو ته ځکه اخلو چې لار ګوتر می زو راځو پینو دا دونه کو چاوی نه نه غټو.
اوس د ترقې دور دی، د بنجاری په روزګار سمره سر غورځېدل دي. محمد زمان وای
او اوس وخت کې هو خبره ار سړی بازار هم لیدلې او ور سړی لکه داش سیز وس اوس دونه نخ وخی لکه مخ کی چې خوخی دا مخ کی وکه زمون پلا را دا خبره دښمنه يم پاله لیدي او دا خبره مونږ هم پکې ځان پسې راخلی او ساتلی او اوس وخت کې پکې د سې دي چې مونږه دا خبره چې دلته ځان ته ګورو کور ته ګورو او دې روزګار ته ګورو نو دا یو خام روزګار کا چره بل خو ته پکې سوزی نه او درې مونږ دلته بل بجدار یو کنه ته نو شرمېږي.
شانواز ترگزئی، مشال ریڈیو، محمد ایجنسی.
اوریدونکو تاسو مشال ریڈیو اورئ، د خبرونې په آخري شیبو کې بلند خبرونه د عبدالحی کاکړ نو اورو.
په شمالي وزیرستان کې نن غرمه سوي د ډرون په بریدونو کې د وژل سوو وسلوالو شمیره 22 ته رسیدلې. په بلوچستان کې نن د بم په دوو بیلابیلو بریدونو کې درې کسان مړه او اته ژوبل شوي دي. امریکا ویلي چې د پاکستاني عدالت له لوري د خوشي کړل شوي امریکایي شهري ریمن ډیویس د خوشي کېدو په لړ کې هیڅ ډول پیسې نه دي ورکړي. جاپان له زلزلې زیانمنې شوي ریکټرانو د یخولو کوششونه تیز کړي چې دا شان د سپند د راډونو د ویلېدو مخه ونیسي. په بحرین کې امنیتي ځواکونو د حزب اختلاف شپږ شیعه مشران نیولی دي. په بحرین کې شیعه مزارچان له تیرو څو هفتو راهیسې د سیاسي اصلاحاتو لپاره احتجاج کوي. د کرکټ نړیوال کپ په لړ کې نن انګلینډ ویسټ انډیز ته د 244 رنزونو هدف ورکړی. تر دې وړاندې د انګلینډ ټول لوبغاړي په 48.4 اورونو کې په 243 رنزونو وسوځیدل.
لن خبرونه تاسو ته عبدالحی کاکر نو اوریدل. اوریدونکو د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو خبرونه وختمیږي. خو د مشال ریډیو خبرونه دوام لري چې د سهار د 9 نو واخله تر د ماښام 6 بجو پورې خبريږي. سبا به د نوې خبرونه سره یو واره بیا تاسو په خدمت کې حاضر یو. زه د خپل ټولو همکارانو او د خبريالانو مننه کوم چې په مټ یې د خبرونه تیار شوي وي. زه ملي حمید زاده د خپل ټولو همکارانو په ګډون د تاسو نه اجازه غواړم. تر بل خبرونه پورې ما په لوی الله سپارم. تاسو دا ماخام د شپږو بجو نه د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ.